ستړي مشه د ډیوې ګران ولیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې هر کله وایم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمی او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې دي. د تل په څیر د خبرونه د جمعې په ورځ د افغانو میرمنو په ننګونو باندې وي، خو نن غواړو چې د اوکراین څخه د ځینو افغانانو سره او د سیمې نورو خلکو سره وغږیږو چې په جګړې کې ګیر راغلي دي. د روس په یوکراین د حملې نن دویمه ورځ ده. د جمعې په ورځ هم نن په پلازمینه کیف کې چاودنې اوریدل شوې دي او په اوکراین کې دا مهال په سلګونو افغانان او پاکستانیان ګیر دي، ځینې یې زده کوونکي دي او ځینې یې هم اوسیدونکي دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دی چې 2.6 میلیونه یې بېځایه شوي دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ او وروسته ډیری افغانان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې په سرګونو یې دا مهال اوکراین کې دي. نن په دې خپرونه کې هم له هغو افغانانو او د سیمې خلکو سره غږیږو چې په اوکراین کې په جګړې کې ګیر راغلي دي او له دغه هیواده د وتو لارې چارې لټوي. او همداراز په پاکستان کې په اوکراین کې پاکستانی زده کوونکي د مهال ګیر دي چې زموږ سره په خارکیف ښار څخه هم زده کوونکي راځي او زموږ سره په دې اړوند غږیږي. دوی غواړي چې له دغه هیواد له دغه ښار څخه ووزي او بل خوندي ځای ته ځان ورسوي. نو د هغوی غږونه به هم شامل وو، خو راځو د لنډې دمې وروسته. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه پیل شوې ده او غواړو چې د خارکیف ښار څخه د عطا الله خان سره وغږیږو چې هغوی هم هلته محصل دی، زده کوونکی دی او د هغه سره نور ګڼ شمیر کې نور زده کوونکي هم په دغه ښار کې ګیر پاتې دي او جګړه هم په شدت سره دوام لري. نو هغوی سره به غږیږو د سکایپ د لارې. زموږ سره د دغه ښار څخه ملګری شوی دی، سړی مشه په خیر راغلی عطا الله خان. عطا الله خان، تاسو دا مهال کوم ځای کې یاست؟ داسې ښکاري چې تاسو ریل سټیشن کې پلان لري، څه کوئ؟
موږ د خارکیو په ښار په ریلوی سټیشن کې اوس مونږ خو پر 2 بجې رالو. مونږ ته د پاکستان د سفارت نه ویل سی ول چې تاسو ته پر 3 بجې باندې ټرین راځي، بیا به په هغه ټرین کې تاسو ځی لویو ښار ته. نو تقریبا د 3 بجو نه مخکې موږ دلته راغلي او اوس دا دی تقریبا 5 بجو ته رسیدي ټایم. نو اوس پورې دا یو ټرین رالی او هغه هم وای چې دا ډیټ کټان سوي دي. تقریبا یو هفته مخکې وای دا ډیټ کټان سوي دي د ډیټ ترین. نو زمون پاکستانی سټوډنټ ورته ولاړ خپل استلان ته خپل کمرو ته.
دا سرکاري چلته موسم هم ډیر یخ دی، کڅنګ واور وریږي او کڅنګ تاسو التا ویل چې 3 غنټې نه انتظار وای تاسو؟
مون خو 3 غنټې دلته انتظار وکي واور خو د سهار نه وریږي د اوس پوري ډیر زیات یخ دی دلته او مونږ تقریبا دلته 2-3 غنټې انتظار وکړي.
څومره زده کوونکي یاست او تاسو هلته څه زده کړې کولی؟ څومره وخت نه تاسو په دغه ښار کې اوسېږئ؟
مونږ تقریبا د تیر کال ستمبر په میاشت کې دلې راغلی یو. دلې موږ په میډیکل سټوډنټ یې دلې په میډیکل کالج کې یو.
او تاسو سره نور څومره داسې زده کوونکي دي د سیمې څخه، د پاکستان څخه؟
زموږ سره تقریبا ډیر زیات زده کوونکي دي دلته. تاسو وینئ تقریبا د 3 بجو نه دلته دا شیلینګ شروع دي او خلک ډیر زیات په ویره کې دي.
او خپل عطا الله خان، تاسو پرون یعنی پرون چې کله برید وشو په اوکراین باندې او په ځانګړي ډول په دې خاورې کې جګړه په دې خار کې جګړه پیل شوله، نو تاسو دغه شپه چیرې تیره کړه؟ څنګه مو تیره کړله؟
تقریبا موږ ته ویل شوي ول چې تقریبا پر 9 بجې باندې بیا دویم ځل حمله کیږي. د ماښام پر 9 بجې باید تاسو په انډرګراوند کې اوسیږئ. اوس هم تاسو وینئ دلته دا د شیلینګ شروع دی، خلک ډیر زیات په ویره کې دي. که چېرته زما ویډیو کال بند شو نو مونږ تقریبا پرون شپه هم داسې په ویره کې تېره کړه. د سهاره پورې بیا د 1 بجې پورې موږ انډرګراوند ناسو. د 1 بجې نه وروسته بیا موږ ته وویل شو چې تاسو اوس کلی شي، تقریبا سهار 4 بجو باندې بیا حمله وشي. نو سهار بجو 4 بجو ته بیا مونږ ډیر زیات پریشان وو.
اتاوله خان، تاسو ویل چې تاسو د پاکستان سفارت سره اړیکه نیولې ده، نو تاسو ته څه ځواب راغلی دی؟
مونږ ته خو ویل سی و تقریبا دا جواب ته کیږي پاکستان سفارت خو مونږ ته هیڅ زموږ سره هیڅ کومک نه کولو. او د پرون نه مونږ ته ویلو چې تقریبا سبا به تاسو یو پری ټرین وي، په دا پری ټرین کې به تاسو لویو خار ته ولاړ سی. نو دا چې مونږ دلته رالو 3 ساعته مې انتظار وکړي دا ټرین رالی. دا ټرین وایي چې تقریبا تاسو د دې ټرین ټکټان سوي دي، تاسو ټکټان اوس نور نه کیږي، تاسو ورته لاړ شي.
او د دې ترڅنګ خپل تاسو ولته څه حالت ویني؟ زه پوهیږم اوس هم تاسو وایئ چې د مرمیو غږونه او ډزې تاسو اوري او خلک ډیر پریشان دي. پرون مو څه ولیدل او نن څنګه ویني؟
پرون هم داسې حالت خو پرون مونږ په خپل کمرو کې د بنې نو راوتلی، نن چې دلته راغلی تقریبا دا دی تاسو ویني ډزې شروع دي، خلک ډیر زیات پریشان دي او په یره کې دي.
او خپل تاسو الته څومره موده کیږي او کوم کال موده د زده کړې څه هیلي او ارمانونه مو لرله؟ اوس غواړي چې دغه خار څخه زر تر زره ووځي، نو تاسو زده کړې به څنګه کیږي؟ څه فکر کوئ؟
نو زمون یونیورسيټي ته موږ اپلیکیشن کړو چې زمون باید زمون دا سیمستر انلاین شي، نه چې موږ خپل وطن ته لاړ شو. نو هغه انلاین موږ ته سداسي هیلپ زمون سره نه کوي چې موږ ته انلاین سیمستر وکړي. خو زموږ راغلی تقریبا دا زموږ فرست ایئر دی، سیکنډ سیمستر دی. تقریبا په جون کې زموږ دا سیکنډ سیمستر یعنی فرست ایئر کمپلیټ دی.
تاسو یو ټویټر پیغام موږ د مهال په ویډیو باندې وښودو. دلته تاسو 13 ورځې یو ټویټ کړی وو، خپل تصویر مو هم په دې کې پوسټ کړی وو چې تاسو په زینو کې په کوم دالیز کې ناست وئ، چې دغه شپه مو غوښتله چې په کوم خوندي ځای کې تیر کړئ. نور ملګری مو څه احساس لري؟ آیا تاسو د ویر احساس لرئ؟ څه رقم نور څه وایي تاسو ملګری چې درسره دي؟
بالکل زمونږ ټول ملګری هم داسې دي. په ګراوند فلور کې تیر شپه تیره کړه، بعضې سټوډنټان کلي وو په میټرو سټیشن کې انډر ګراوند، هلته شپه تیره کړل. ټول زیات ټول ډیر داسې په ویره کې دي، ټول شپه هم داسې په ویره کې تیره کړې ده، یا په میټرو سټیشن کې تیره کړه او یا په انډر ګراوند فلور کې.
اتاوله تاسو سره ما مخکې د دینه چې پروګرام ته راشي خبري وشولې. تاسو ویل چې پرون هلته تاسو کورنۍ چیرې چې چمن کې اوسېږي هلته هم ځینې نخته، څنګه چې ریپورتونه راغلي وو د چمن کې انخته د طالبانو د امنیتي ځواکونو لروري او همدارس بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوي وینو، تاسو هلته خپل کورنۍ ته هم پریشانې څنګه احساس کوي چې هلته په سیمه کې هم د سی یو حالت دی او د دې ترڅنګ دلته؟ نو تاسو هیلی او ارمانونه څه دي؟
زمون خو بس دا هیلی او ارمانونه مون خو تقریبا د یو داسي شهر سره تعلق لري چې مون چې تاسو ته ډیر زیات معلوم دی، ډیر پسمنده شهر دی. نو مون دوم لري لري راغلی په خپل مقصد سیاو غواړو چې او غوښتل مې چې داسي یو اعلی تعلیم حاصل کو. نو پرون چې د پیملینا ویډیو کال را ترالی هغه مون ته داسي ویل نه زمون فیملی هم داسې ویل چې مون داسې پریشانې په خپل خونه کې د نن نه ناست یو، د باندې نو سره وتی حالت زیات خراب دی او ډیر زیات پریشان ول. نو مون ته هم ویل چې تاسو هم باید د باندې نه وځي او خپل ځان ته ډیر خیال ساتي. نو هلته هم داسې حالت یو دلته هم داسې حالت، نو موږ خو ډیر زیات پریشانې یو.
اتاوله که تاسو بل کوم پیغام لري، که دا مهال تاسو کوم د پاکستان کې چارواکي تاسو غږ اوري، نو تاسو غوښتنه څه ده د یو محصل په توګه چې تاسو هلته په اوکراین کې دا مهال په خاکیف کې است؟
زمون بس دا یو غوښتنه د چزمور سره د سفارت بالکل د پاکستان ګورنمنت او د پاکستان سفارت د بالکل زمون په وس حالت کې کومک وکي او مونږ دغه شار نه وباسي که چرته یو بل سیف شار وینه مونږ د هلته منتقل کړی مونږ دلته ډیر زیات په تشويش کې تقریبا ټول شهر ټول شار باندې او زمون سره د خوراک هیڅ یو منسته نو مونږ د پاکستان ګورنمنت او د پاکستان سفیر سره د خواست کو چې ژر در ژره دې زمون دغه زمون سره کومک وکي او مونږ دغه شار نه وباسي
ډیره مننه عطاولا خان چې راغلی زمونږ سره ملګری شوی او په دې هیله چې تاسو وتوانیږئ د خپل نورو ملګرو سره چې یو خوندې ځای ته انتقال شي
ډیره مننه ډیره مننه
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو د عطاولا خان خبرې واوریدلې چې هغه د مهال د اوکراین خارکیف خار کې اوسیدونکو دی او محصل دی او هغه په ټرین سټیشن کې منتظر و د نورو ملګرو سره تر څو هغه دغه خار څخه ووزی هغه ول چې د پاکستان سفیر ورته شمنه کړي د وعده کړي چې ټرین برازي او دوی به دغه خار څخه وباسي خو تر درو ساعت وروسته هم دوی وایي چې ندی توانیدلی چې دغه ټرین ته وروخیږي او دغه خارڅه ووزی موږ سره په دې خبرونه کې رنال وات هم راځي چې هغه د اوکراین اديس خار اوسیدونکو د چيري چې پرون په زینو تاسیساتو باندې بمی بریدونه وشول د روسیې لوري او هغه هلته خپل کورنۍ سره د خپل ماشوم سره هلته ژوند کوي او ډیر اندېښمنه ده دغه حالاتو ته پکتو چې د افغانستان اوسیدونکو او له افغانستان څخه وتلی او الته د خپل ژوند او راتلونکو لپاره لاري چارې جوړولې د محل زموږ سره خبرونه کې ملګری شوې د داغوی غږ به هم شاملو رڼا لوت ستړي مشه په خیر راغلي
سلامونه نیکی هلی
وعلیکم السلام رڼا لوت که تاسو د لیدونکو سره لومړی دا وې تاسو چیریس پرون تاسو په دغه خار کې د چیشي شاهد وې سمو ولیدله
زه اوس په اوکراین خار کې اوکراین یادېس خار کې دلته پرون سهار 15 بجې راکټونه راتلل هغه نظامی اډې وشتلې چې هلته کوم غټ نظامی فعالیتونه کېدل تر مخیری مراکټ چې راغلو هغه هم په 2 بجې د مسپخین راغلو
تاسو رڼا څومره موده کېږي چې تاسو تللي یاست او اوکراین کې هلته ژوند کوئ او تاسو ګمان کوم چې یو زوی هم لرئ نو څنګه احساس کوئ
زه دلته راغلی یم شپږ کاله میتیږي چې ژوند کوم د خپل فامیل سره راغلی یم دا یو ډیر خپګونکی حالات دی زه یو درې کلن زوی لرم خپل ماشوم ته په غلط ایدیو مور په صفت په ملیون رازه هلی لرم هغه د خراتون کې په خاطر دا چې جنگ بدبختی ده دلته هم جنگ شروع شوی دی خلک ډیر د اوکراین خلک ډیر غریبان دي دوی وازی څومره چې ما پرون ورځ قتل زما غزه ته لاړم مالته میچ کتل دوی وازی دومره ته خستل چې دی یو هفته گزاره پکوین هم دا حالات ډیر خپکون کی دي
تاسو د افغانستان نو ول چې شپه کاله کیږي چې وتلی اساو اوکراین کې ژوند کوي الته تاسو څه کوي اوکراین کې څه آیا کوم کار کوي وظیفه لري زده کړی کوي څه کوي
دلته د خپل فامیل سره يم دا چې ما مشوم وړو پیدا د خپل مشوم سره يم کار نه کوم یو دلته موږ یو غنی مکتب لرو چې پاګه کې د شنبه یک شنبه په ورځ خپل مشومان ته کلتوري زده کړی ورکو پاګه کې د پښتو ژبې تدریس ورکوم
نو آلتا آیا افغاني کورنۍ ډېری دی په ګنشمی کې دي چې تاسو مشومان ته تل زده کړی ورکوي څه ګمان کوي چې څومره شمیر کې به تاسو په دغه خار کې د سخار کې افغاني کورنۍ وي
دلته بخي زیات افغانان دي هغه افغانان چې زی پیژنم دلته راغلی موږ په دې هفته کې هم تیر هفته کې زموږ د مکتب د شاګردانو شمیر 190 نفر او شاګردان لرل تر ووم سینکوري تلیفون مو ګلرو افغانان بخي زیات تر 2000-3000 نفر پورې به وی ډیر فامیلونه دي چې د جنگ بدبختی د اوس ز چې ډیر معلومات اخلم ل خپل خلکو سره په تماس یم دوی ټول زیدي پلین په طرف زی روان دي زما ډیر نږدې ملګری چې دی هغه د خوس لسیمې چې دی چې ور سره په تماس کې هم دوی ټول لاړل اروپا طرف ته ځکه چې خلک زیات په ویره کې دي.
رنال وات تاسو څه احساس لري چې تاسو د هغه هیواد څخه د افغانستان څخه ووتلی تاسو ذکر وکړئ تاسو د جنگ او د راتلونکي په خاطر تاسو له هیواد ووتلی او دلته د داسې یو حالت شاهد یاست نو څه احساس لري؟
دا یو ډیر خپکوونکی احساس دی. ما بیګا هیڅ خوب نه دی کړی ځکه چې دا یو ویرونکی احساس دی. جنگ بدبختی ده. زه دلته راغلی یم ما ویل ما زه به زده کړې کوم زه به یو داسې څه کوم چې د خپل غریب ملت سره کومک وکم حسن د نجونو دپاره د زده کړې په خاطر به زه قوي مبارزه کوم زه په دې تکل او ارمان راوتلی وم مګر دا چې دلته جنگ شروع شو دا جنگ بدبختی ده یو ډیر خفه کوونکی حالات دی. 13 ورځ چې ما قتل دلته ټنکونه روانو موږ ولاړو ټول اوکرانیان ولاړ دی هغه ګوري ورته ژاړي نو موږ چې خپل ملک مليدل دلته بدبختی لیدل دی دا یو خفه کوونکی حالات دی ویرونکي حالات دی یو ډول ویره احساسوم.
نو تاسو داسې کوم پلان لري چې له دغه هیواد ووځي یا دغه خارج څخه ووځي او که غواړي هلته پاتې شي؟
بس موږ که چیرې جنگ په شدت شو د ژوند کړلو تکتم دلته نور نه وي نو موږ غواړو چې لاړ شو بیا به هم ځو چې د اروپایي هیوادونو په طرف به ځو او که چیرې ژوند امکانات نه وو که چیرې ژوند امکانات دي تر اوسه پورې پاتې یو خو دا چې لارې زیاتې بندې دي د پولینډ طرف ته نه شي کولی چې را حرکت وکړي موږ په دې خاطر پاتې یو.
نو رڼا البته یا تاسو داسې کورنۍ لیدلي چې هغوی اوس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دوی کډوال شوي یا له وطنه وتلي او هلته راغلي پناه غوښتې وي؟
بلې دلته ډېر خلک راغلي دي تقریبا 200 نه خو زیات نفر چې زه یې پیژنم چې هغه راغلي هغوی غواړي چې هغه اروپا ته لاړ شي یا دلته خو د ژوند کولو امکانات زیات مشکلات دي خو به خیر چې زما ماشوم خبرې هم کوي.
خیر دې تاسو کولای شئ چې که وغواړی خپل ماشوم هم موږ ته وخی څو کلن دی تاسو ماشوم څه نوم دی؟
درې کلن دی نوم یې مانشا دی هغه دلته زه بیرون راغلم هغه ګرځي.
ښه هغه څنګه احساس کوي آیا د کله چې د چاودنو غږونه و یا پرون د بمی بریدونو آیا ویریدلې و تاسو ماشوم پوهېده چې څه روان دي او کنه څنګه احساس مو کولو کوم خوندي ځای ته مو بیولی و څه مو کړي وو؟
کله چې دلته د چودنې غږونه هغه ما سره او ما زبیرون تلیوم نو هغه یو ډول فکر کولو کنه چې دلته څه دي به ما ورته ویل نه دا داسي پوکړنی دی پوکړنو غږونه راځي دلته څه نشته مګر هغه د سیاران دی چې د خلک ولې د سیاي هوی دغه یو توتی دی خپل توتی پرونه خسته یو چې زو دا سره وو. نو دا حالات ډیر خپکوونکي حالات دي.
خو هیګو تاسو یو مور یا ساو بیا دا به ډیر تاسو لپاره هم مشکل وی ګران وی چې تاسو د خپل اولاد د راتلونکي لپاره تاسو د افغانستان څخه د جګړو څخه اولاد یو دلته په یوې بلې جګړې کې راګیري سپدې هیله چې تاسو هم ووتوانیږي چې یو خژوند ولري خراتلونکي ولري. افغانان زیاتره د مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي د 2.6 میلیون څخه هم ډیر افغانان کډوال شوې دي. تاسو په خپل هم آلته هلی ځلې کوي کوشش کوي چې یو ښه ژوند او راتلونکی ځان ته جوړ کړئ خو دا مهال څه ګڼي چې اوکراین کې چې کوم حالت روان دی جګړه روان ده داسې موږ ریموټونه وینو چې د پرون راهسې مرګ ژوبله هم هلته خلکو ته وخت ده او پوځي ځواکونه هم د اوکراین په ګڼ شمیر کې د سلو څخه زیات وژل شوي دي او خو افغانستان کې هم یو بشری ناورین دی، یو اقتصادي بحران دی دا مهال، او د اوکراین د جګړې مخ کې افغانستان به د خبرونو په سرټکو کې وو. خو تاسو آیا غنی چې اوس به د دغه جګړې پیلېدو وروسته افغانستان د خبرونو څخه او یا هم د نړیوالو له پام څخه وغورځول شي یا پاتې شي او که څنګه؟
زه چې څومره فکر کوم دا به افغانستان لپاره یو خا خبر نه وی، ځکه چې نړۍ پام به اوکرين ته واوړي. هغه مرسته، هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره کېدل، هغه پام به وستول واوړي اوکرين ته. بلدا چې اوکرين د روپا سره سرحد لري، نو روپي هغه پرګرامونه چې ماجیرو لپاره ورکل شي دي، زه فکر کوم چې هغه به د اوکرين خلکو لپاره زنګړي شي، چې دا به د افغانستان خلکو لپاره یو بد خبر وي. افغانستان فلاته حکومت
هغه خلک چې تر اوسه التراغلی دي، تاسو به کې دي چې په دغه افغانانو سره اړیکې کې هم وي کوم چې پناه غواړي، نو هغه څه کوي؟ آیا هغه هم غواړي چې وسله هوا د وزي کوم بل ځای پناه واخلي؟ که څنګه څه احساس کوي هغه څه درته وایي تاسو؟
بلې، دوی غیر سره موږ په تماس کې، دوی هغه خلک خپل ترانسپورت نه لرلو، هغه خلک کوشش کوله چې هغه افغانانو چې دلته ژوند کړی دی په روسي ژبه باندې پوهیږي، هغې نه کومک واخلي. دوی ټول لاړل، تقریبا تر 2000 نه زیات افغانان په موټرو کې دي، لاړل د پولینډ سرحد ته.
د پولینډ سرحد ته لاړل او غواړي چې واوړي اروپا ته،
لاړ شي، ځکه چې اوکراین هغه پروګرامونه چې د ماجیرو لپاره لري هغه نشته. اوکراین خپل یو غریب هیواد دی، خلک د ورځې کار کوي، مزدیګر مړه ډوډۍ کوته پیراوړي.
رنال، وات که تاسو دا مهال کوم پیغام لري خپل افغانانو ته، خپل د ډي وی لیدونکو ته، نو هغه به څه وي د اديس خار څخه؟
مننه. زما پیغام یوازې خپل افغانانو ته دا چې تاسو له خپل ملک مزه چیرئ، تاسو په خپل ملک په خپل هیواد کې کار وکړئ. الته چې موږ تاسو کار ونه کو، اوکرين دی او دا یو ډیر کمی مثال دی چې په ډیرو کم امکانات سره تر ننه پوری جنگي کې دوی نشي کولای روسان چې په دومره کوټو امکانات سره کیف ونیسي تری. دا چې زموږ لپاره یو کمی مثال دی، موږ باید خپل هیواد سره مینه وکړو، د خپل هیواد دفاع زده کړو، نور دی جنگ او بدبختۍ نه لاس واخلو.
ډیره مننه رنال وات، او په دې هیله چې تاسو هم متوانیږي یو خوندي ځای کې اوسئ، او تاسو کورنۍ، تاسو ماشوم، تاسو خوندي اوسئ. تاسو د راتلو څخه او د ګډون څخه ډیره زیاته مننه کوو.
له تاسو هم مننه یو جهان.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه ګوري چې نن په دې خبرونه کې د افغانانو او هغه پاکستانی وګړو سره غږی ګو چې هغه د مهال په خارکیف او کیف خار کې بند پاتې دي، او جګړه الته هم شدت موندلې ده. تاسو وړاندې دا تاوله خان خبري واوریدلې چې په خارکیف خار کې وو، او دوی په دې هڅه و چې د خپل ملګرو سره او نورو د میډیکل یا د ټپ وانځي کوم ځای کې چې و د دې خار څخه وو او وټوانیږي او بل خوندې ځای ته ځان ورسوي، او هغه ډیر زیات پریشان هم و، ویریدلی هم و، اندېښمنه و حالات ته، او دز هم په هغه شی و چې موږ سره غوي په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې وی اوریدل کې دي. موږ سره به سو شی بو کې سناولا تصمیم هم ملګری کې یا غوي تبارک لوي په خبرونه کې چې د اوکرين کیف خار اوسیدونکو دی. هغه څو میاشتې وړاندې کله چې افغانستان کې طالبان واکمن شول، نو هغه افغانستان څخه وتلی دی او هلته د پناه لپاره تللی و خو الته هم لبد مرغ دوی د جګړې په میانس کې راګیر شوې دي. نو د هغوی سره به خبرې کوو چې بیګاش په دوی څنګه تیر کړی ده. خو غواړو چې یو ریپورت تاسو ته په خپرونې کې دا مهال وړاندې کړو چې په اوکراین کې یوه پښتنه کورنۍ د دغې حملې وروسته ژوند څنګه تیروي. ارشد مومن تاسو ته پرې ریپورت لري.
امجد علی د خپل یو لس کلن زوی تیمور علی سره د واتس اپ ویډیو د لارې روزانه سلور پنځه وارې خبرې کوي. زوی ورته په ویډیو کې وایي چې په کور کې جوړ بنکر کې پټ شوی دی، د کور خوا کې د ډزونو آوازونه اوري او د دوی د کور نه وتلو کې خطره او په کور کې د خوراکي سیزونو د کمی سره مخ دی.
حالات ویډیو خراب دي، مارکیټونه بند دي، لارې بند دي، دغه اعلان کړی چې کورونا بار ته نوځي ول چې ډیر زیات ډزې کیږي د شپې. خو ول مونږ په دغه کې مونږ په دوال ته وایي د کورونا کې دنه زمکه کې غسمسې شان کړی هغه کې مونږ اوسېږو.
امجد علی سمو د وړاندې پاکستان ته د یوکرین نه په چوټه راغلی. وای پاتم مارشه واپسی وا خو اوس یې د پروازونو بندیدو لامل د تلو کملار نه جوړیږي. امجد علی وای په یوکرین کې خپل روزګار کوي. د موبایلو د سامان دوکانونه دي، پاغي کې هم یو دراکټ په ګولې لګیدلې ده.
کاروبار دغه د موبایل او د لیډیز جنټس د کاروبار هغه خو به په زیو ولاړ دی او یو دکان باندې زمنګ راکټ هم راغله او خو به ختم شوی دی.
امجد علی وای د خزی او د ماشوم بچی پاړه ډیر اندېخمن دي.
بچو سره خو دولت درې سالو پیر رابطه ساتو او ډیر غم درا ساتي دایو په حالت کې. نو څنګه د بچی
نه
ډیر زیات بچی نه ځکه چې موږ دلته یو غلطه او زه سوچتا نه خزه الګ دي.
په یوکرین کې د پاکستانی وګړو کډه شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې په زرګونو په شمیر کې پاکستانی زده کوونکي او کار د پاره خلک تللي دي. د پاکستان حکومت د زده کوونکو په اړه ویلي د سفارت سره دی په رابطه کې اوسي او د خارجه چارو وزارت ویلي زده کوونکي دي زر تر زره د پاکستانی سفارت سره رابطه وکړي. اولته موجود د دوی سفارت خانه په مکمله توګه فعال ده او کولی شي چې د دوی د یوکرین نه د راوستو بندوبست وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو وړاندې د اتاولا خان خبرې واورید چې د اوکراین خارکیف څخه زموږ سره ملګری وو او هغه یلته په ټرین سټیشن کې انتظار وو. هغه ویډیو هم زموږ سره شریک کړي ده. غواړو که امکان وي چې تاسو سره یې واره شریک کو. هغه خپل حال بیانوي چې د خپل ملګرو سره ټرین سټیشن ته تللی او منتظر ده انتظار واسي چې له دغه خار څخه ووزي. نو راځي دغه ویډیو وګورو.
دا خارکیو شار دی د یوکرین تقریبا اوس شل منټه بالا سلور بجې دي. سهار پر تقریبا پر یو بجې یا پر دوه بجې باندې د پاکستان سفیر موږ ته ویډیو را لېږلې او موږ ته ویلي وو چې تقریبا پر درې بجې به تاسو ته ټرین راځي او بیا به تاسو د ټرین په ذریعه باندې دغه تزي لویو ته. نو تقریبا پر دوه بجې باندې موږ ریلوی سټیشن ته رالو. پر درې بجو باندې مې د ټرین انتظار کاوه. د درې بجو نه چې کله ټیم ډیر واوښتي اوس تقریبا شل بالا سلور بجې دي اوس پر ټرین نه دی راغلی. د لې واوره شروع د ډیر زیات یختي تقریبا د یو هفته کیږي چې د پاکستان سفارت موږ ته هر خبره دروغ وایي. یو خبره هم موږ ته صحیح نه کوي. یو زل یو سوای بیا بل سوای بیا بل سوای تقریبا زموش پاکستانی سټډنټان دلته د زور سره در 1500 پر سټډنټان دلته په دایخ کې ولاړ دي. دا دوی درې ورځې کیږي ډیر په تکلیف پر تیر شوی دي. دلې خوراکي خراب دي، خوب نه دی برابر، نور اډوکیشن هر صفات دي او ډیر د بیري سره مخ مخ دي او په ډیر سخت حالت کې دي. تقریبا د سهار سره موږ هیڅ هم نه دي خوړلي، صرف میوه بچلې او ټول د ځان سره یو یو بوتل اوبه راخسي دي او لګ میوه راخسي ده. دا کیمرا دی لټ لټ سوکا سوکا شو دی خاطر است. تاسو کتلای سي تقریبا دي کې فارن سټډنټ سوم دي او زیات پاکستانی سټډنټان دي. تقریبا د زور سره د 1500 پورې پاکستانی سټډنټان دلته دي.
ګرانو ملګرو، تاسو دغه ویډیو ګوري دی کې تاسو وینئ چې شاوخوا وایي 1500 پاکستانی زده کوونکي هم دي چې ټول دغه ریل سټیشن ته راغلي دي او دوی په تمه دي چې ټرین یا ریل راشي چې تر څو دوی وتوانېږي له دغه ښار څخه ووزي، چیرې چې دا مهال جګړه دوام لري او پاکستان په خپله غوښتنه کړې ده چې دغه یو پیغام دی غواړم چې ستاسو سره شریک کړم. خبرونه کې چې پاکستانی زده کوونکو ته ویل دي چې ډیر زر دي کوشش وکي چې لدغه خار څخه ووزي او چرنوبل ته ځان ورسوي او دا پیغام خپل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو سټیټمنټ کې یا بیان کې نن د جمعې په ورځ خور شوې ده. موږ به تاسو سره نور تفصیل هم شریکو. موږ سره دا مهال سنا ولا تصمیم چې د اوکراین د کیف خاروسی دونکو دی هغه ملګری دی، نو هغه سره به خبرې کوو او حال به ورڅخه خلاص ستړي مشي. په خیر راغلی سنا الله تسمیم.
مننه منزه جانې، تاسو ته د لیویلی دونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام سنا الله تسمیم. که تاسو لغوندې د لیدونکو سره اول خدا معلومات شریکې چې تاسو کله له افغانستان څخه ووتلی، ولی ووتلی او دا مهال په کوم ځای کې اوسه مو ولیدل تر اوسه؟
منګه تقریبا شپږ میاشتې کېږي د افغانستان نه وتلی یو. د جمهوریت د سکوت نه وروسته د طالبانو تر راتګ په شروع کې موږ ویزې ترلاسه کړې. د ویزې په اخیستو کې موږ بعض ستونزې درلودې. هغه ستونزې دوی نه غوښتل چې موږ ته د تګ اجازه راکړي د افغانستان نه د وتو، اگر چې موږ محصلینو د روسیې ویزې مو ترلاسه کړې. وخت موږ روسیا کې لوړې زده کړې وکړو، پوهنتون نه ووایو، پوهنتون ته راشو. زما په شمول تقریبا 350 محصلین وو چې اکثریت یې د میډیکل وو. نو موږ چې په کومه ورځ وخت تقریبا 10 ورځې مخکې موږ ته ویزې راغلي، موږ 10 ورځې وروسته ویزې واخیستې. دې خاطره چې هلته لږ څه جنجال و دوی ویزې نه راکولې. هغه رسمي اجازه مو نه لرله چې موږ د طالبانو دولت اجازه راکړو او ویزې واخلو. کله مو چې ویزې واخیستې بیا سرګردانو، ایرپورټ بند وو، لار نه و راکړه، او دی وته لار نه و. بیا طالبانو موږ ته اجازه نه راکوله، کابل هوایي ډګر کې اجازه نه راکوله چې لاړ شو. هغه بیا موږ د ایران د ویزو اخیستو لپاره غوښتنې وکړې چې د ایران د ویزا اخیستو موږ په 10 ورځې وخت ونیو. هغه وخت موږ کله د ایران ویزې واخیستې نو موږ روان شو ایران ته په ځمکنۍ لاړو ایران ته. ایران کې موږ هلته 10 شپې تیرې کړې. 10 شپې وروسته موږ بیا لاړو مسکو ته. مسکو ته چې کله راغلو تقریبا یوه ورځ مو هلته مسکو کې تیره کړلې. مسکو له راتګ وروسته بیا موږ راغلو خپل ښار ته چې پوهنتون سره یو ځای پوهنتون شروع کړو. خو پوهیږو تاسو پوهیږئ، اورېدونکي لیدونکي ټول پوهیږي چې په افغانستان کې اوس څه حالات دي، مخکې څه حالات وو، څومره ستونزې مشکلات دي. موږ وخته دلته درس وایو. هغه امکانات چې په تېر کې جمهوریت کې ما افغان محصلینو لپاره په روسیې کې زمین کړي، مساعد کړي وو، هغه امکانات نه په ټول کې افغان محصلین بې برخې وو. تر ټولو زیاته مسله د دوی اقتصادي مسله وه. لکه میډیکل باندې لیدونکي پوهیږي چې میډیکل باندې څومره مصرف کېږي، محصل لپاره څومره څه ضرورت وي. نو هغه موږ نشو کولای چې په خپل وخت کې برابر کړو. نو اقتصادي ستونزې بلا زیاتې وي. موږ بیا سره د خپلو نورو ملګرو دا فیصله وکړه د اوکراین له لارې لاړ شو یوروپ ته. نو موږ بیا راغلو اوکراین ته. اوکراین کې تقریبا یو درې څلور میاشتې کېږي چې دلته راغلی یو دلته یو یو ځای کار کوو. خو بدبختي زموږ دغه دی چې افغانستان نه راغلو روسیې ته د جګړې له لیوجې. دلته مو غوښتل چې په روسیې کې خپلې لوړې زده کړې وکړو، یو روحانه اینده ولرو، لاړ شو وطن ته، وطن ته خلکو وطنوالو ته خدمت وکړو، د وطنوالو د خدمت جوګه وګرځو. نو دلته مو راپسې حالات داسې شول چې هغه د وطن حالات د دې باعث شول چې موږ هلته په روسیې کې هم پاتې نه شو، خپلې لوړې زده کړې وکړو، راغلو اوکراین ته د یو ښه ژوند تر څو چې خپلې نیمګړې زده کړې پوره کړو او بیا وطن ته لاړ شو. اما دلته هغه کې حالاتو سره بیا هم مخامخ شو، لکه په خپل وطن کې چې مخامخ اوس موږ سرک دی چې د خپل ځان اندېښنه، د خپل آینده اندېښنه هم لرو، د وتو لاره هم ګورو. ورځ تر بلې دقیقه په دقیقه حالات سختېږي او د جګړې شدت زیاتېږي، بېخي شدیده جګړه کېږي. او زمونږ داسې ځای کې یو چې یو دوه دریم لاندې منزل دی، په هغه کې یمه، نو د وتو لاره ګورم او څو انډیوالانو سره نورو سره هم غږېږو چې د وتو لاره که د پولین لاره شوه او که د بیلاروس لاره شوه، یوه لاره پیدا کړو تر څو ورسېږو. په ټوله کې مونږ یوه ګیله د سفارت، د افغانستان سفارت نه لرو تر اوسه پورې. دلته زیات نه زیات افغان محصلین دي، کارګر دي، کډوال دي، کورنۍ دي. تر اوسه د سفارت یوه اعلامیه نه ده خپره شوې، نه دولت په دې اړوند څه ویلي دي او نه مو دولت پوښتنه کوي، نه دولت پوښتنه کړې ده او نه د پوښتنې څوک لرو. هر هېواد خپل وګړي د وګړو باسلو ته یوه لاره ګوري، یوه لاره پیدا کوي، خپل وګړي وباسي. خو بدبختانه زموږ داسې یو نظام دی، یو خلکو سره مخامخ هیڅ مو پوښتنه نه کوي، نه پوهېږو چې څوک راغلې افغانستان ته جګړې له لاسه. اوس دلته هم جګړه کې ښکېل یو، نو موږ ژوند نه پوهېږو چې خیر زموږ آینده خیر به
ثنا الله تسمین. تاسو به کېدای شي چې دغه خبرونه اوریدلی وي. تاوله خان زموږ سره ملګری وو په د دې پروګرام په لومړی کې، هغه د پاکستان څخه د چمن څخه راغلی دی او هلته په خارکیف کې هغه زده کړې کولې، طب پوهنځي زده کوونکی وو. هغه اوس یادونه وکړه چې د سفارت، د پاکستان سفارت ورته ویلي دي چې دوی ته به یو ټرین را لګي او دی کې به دوی د دغه خار څخه وباسي. شاوخوا 1500 داسې زده کوونکي وو. نو آیا د افغانستان سفارت، تاسو یادونه وکړه چې تر اوسه په دې اړه هیڅ اعلامیه نه ده جاری کړې، آیا دغه زده کوونکي یا محصلین ستاسو ملګري دوی سره اړیکه نیولې ده، پوښتنه کړې ده چې څه وکړي، آیا دوی ته کومه بله لارښوونه شوې ده او که نه؟ تر اوسه هیڅ نه دي معلوم.
نه، تر اوسه داسې کوم خاص معلومات نشته. ما د افغانستان افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه، هغه داسې اعلامیه نه ده چې موږ ته دې پکې خیر ورسېږي، یا زموږ دې هغه د پوښتنه دي وکړي، یا زموږ دې اواز دوی واوري. او فکر نه کوم تر اوسه پورې داسې خاصه نشته. او فکر نه کوم، مجبور موږ خپل یو، خپل افغانان مجبور دي، افغاني محصلین دي او کډوالې کورنۍ دي، دوی مجبور دي چې د وطن لاره ځان ته پیدا کړي، په خپل ځان ته پیدا کړي. ځکه په افغانستان کې د اوسني حکومت کې دا ظرفیت نشته.
تصمیم سب، تاسو وسویل چې تاسو حالت په یو اپارټمنټ کې اس، تاسو بیګا شپه چیرې چې ډیره سخته جګړه و په دغه خار کې، دغه شپه مو څنګه تیر کړله؟ څومره خوب مو وکړو؟ د شوي وتواني دی ونتواني دی او نن څه حالت ویني؟ که د دې واړه لګوندې لیدونکو سره معلومات شریکې تاسو.
دوه ورځې کې به ما تقریبا ډیر یو 200 خوب وی، او هر ورځ هر دقیقه هر ثانیه د دې خطر او د خطر دی چې جګړه او ترموت تر خپلې راورسېږي. ور رسېدلې هم ده په لومړۍ ورځ، خو د هر نه به هر وه. او نن مو چې دل د هر شمالي ساحې د خلکو نخلي کېږي، خلک روان دي پولین سرخو ته، که د پولین سرخه هم خلاص نه شي هلته انساني پاجه رامنځته کېږي او زیات نه زیات خلک دي. او موږ په دې تکل کې یو، نن ماسخوتن تقریبا وروسته له 12 یوې بجې موږ هم په دې تکل کې یو چې لاړ شو، له دغه ځایه لاړ شو. نور دغه ځای کې خطر دی، دغه ځای کې ژوند نه کېږي، بېخي جګړه سخته شوې ده، شدیده ده. نور هم د تلفاتو، د ملکي تلفاتو یا تلفاتو اوریدو خطر دی، زیات نه زیات ستونزې دي. او نور هم د جګړه شدیده کېږي او مخکې را روان دي.
خپله په خار کې لکه کومې لارې شته چې خلک له دې ځایه ووځي؟ که داسې لارې نشته، او د دې تر څنګ ریل سټیشنونه څنګه دي؟ آیا ریل ګاډي اوس هم حرکت کوي د یو خار څخه بل خار ته خلک بیایي، او که نه سړکونه بند دي، پرانسته شوي د خار اوضاع څنګه ده؟ دوکانونه یا نور داسې خوراکي توکو دوکانونه دا پرانستلي دي، خلک کولی شي چې د ځان لپاره د خوراک څه ترلاسه کړي؟ بازارونه څنګه دي؟
دا حالات دوی خپل اعلان کړی دی جګړې حالات کې او حالات مخشوش دي. نو بعض حالات کېږي او بعض حالات کې نه کېږي. یو نو معلوم حالات چې څنګه کېږي او خلک زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د ښار نه به ووځي د کیف نه به ووځي که کله د کیف نه یو لاره پیدا کړه که په موټر کې که په کوئی پاره طریقه یو لاره به پیدا کړي د کیف نه به ووځي د کیف جنوبي خوا یخو به ووځي او نور ښارونو ته. نو ټرین سټیشن یو دغه بس شته ریل شته چې دومره خدمات وړاندې کوي تر څو خلک وباسي او خلک له دغه ځایه ځي. او خوراکي توکو دوکانونه کم دي ډېر نه دي. هغه کوم اندازه چې مخکې کاروبار او ژوند و هغه په ټپه ولاړ دی سې کم کم خلاص چې خلک ځي. او
تاسو یو تصویر را لېږلی وو له بعده مرغه مونږ ونه توانېدو چې هغه تصویر دلته دغه کو وښیو خو البته تاسو ماته را لېږلی وو. په هغه کې مونږ یو دیوال لیده او کور مو لیده چې هغه ډېر سخت ویران شوی و جار شوی و. نو تاسو په کوم سیمې کې چې یاست آیا هلته هم داسې راکټي بریدونه لګېدلي دي کورونه ویجاړ شوي دي او که څنګه؟ نږدې زموږ
سره نشته ماته تم یو دوري وکړه په مکم چې موږ دغه ځای کې یو دغه لوی لک داسې محفوظ دی. موږ دغه ځای کې یو تر اوسه دغه ځای ته هغه نه دی رسېدلی دغه جنگ کوم هغه چې ده. خو داسې ګمان کېږي د شپې ناوخته پورې به هم دغه ځای باندې یو موږ یو صحیح خوا یو جنوبي خوا کې یو او زموږ نه بره چې دي دغه مخکې دي دغه ټول دغه راکټونه لګېدلي دي او زیانونه رسېدلي دي. خلکو کورونه وران شوي دي ملکیان ژوبل وژل شوي دي بیخي حالات خراب دي. هر خوا چې ګوري داسې یو ویراني ده هېڅ تصور نه کېږي. یو هفته مخکې یو قسم اوس د یوکراین حالات بل قسم ده. هغه زما ملګري هغې سره چې خبرې کوم هغه هم هغه د جګړې په لومړۍ کرښې کې وو هغه هم کله خبرې کوي او دوی سره زه خبرېږم بخی حالات بل قسم دی. غمر زن نو باسه دی دی پولین تر سرخه ده پولین تر سوال تیوان لاره پیدا که که بیلاروس تم لاره پیدا شو یا پولین تر سو اروپایی اتحادی تا یا بیلاروس تر لار شد یا دی جوان اغا یو سا واخلی اغا یو سا واخلی یو سا پیدا که دی جوان ده پاره چی چو ورزی یو سا وقت
تصمیم صاحب تاسو مخکې د دې یادونه وکړل چې د زده کړو لپاره ستاسو سره باید چې ډېرې پیسې وي چې تاسو دغه خپلې زده کړې پوره کړې وي. تاسو کله چې اوکراین ته راغلی هلته مو کار شروع کړو تر څو یو څو روپۍ وګټئ یو څو پیسې وګټئ او وتوانېږئ چې خپل ژوند ته دوام ورکړئ. آیا د مالي ستونزو سره تاسو مخ یاست او که څنګه ستاسو ملګري د خوراک لپاره څه لرئ په کور کې دا مهال که نه لرئ او که غواړئ مثلا تاسو اروپا ته ولاړ شئ نو تاسو سره دونه مالی امکانات شته که نشته چې تاسو تر هغه ځایه ځان ورسوئ؟
موږ هلته د پوهنتون دپاره راغلي وو. پوهنتون مو ویل لکه موږ دغه سکالرشپ دولتي دی هلته چې کله راغلو دلته د افغانستان نظام سکوت شو هغه کومې لارې چې د افغانستان دولت محصلینو ته مسایده کړې وي د لوړې زده کړو مصارف ټول دولت په غاړه اخیستل هغه بند شوي وو. نو هلته چې راغلو اوکراین ته په اوکراین کې موږ کار کولو هغه دي ژوند کول یو څه مو پیدا کول اوس هم دومره را سره دي چې یو څه وکړو دلته یو څو ورځې یو دوه هفتې شل ورځې دلته پې تېرې کړو هغه خپل ژوند پې تېر کړو. نو هغې وروسته بیا موږ سره هم دغه کوم څه چې لرو امکانات په ختمېدو دي موږ ته به ډېره سخته وي چې دغه ځای ووځو یا اروپا ته لاړ شو یا نورو ځای ته لاړ شو. بغیر له پیسو هغه امکاناتو ژوند نه کېږي. نو موږ دپاره په ټوله کې ژوند سخت دی. په ټوله کې دلته ټول افغانانو ته ژوند سخت دی. محصلین دي او نور کډوال ماجیر چې څنګه راغلي دغه د پرابې هیڅ ژوند سخت.
تصمیم صاحب تاسو سره نور څو ملګری دی او د دې تر څنګه غوي څه احساس لري؟ تاسو په خپل څه احساس لري چې تاسو له هغه ځایه تاسو ویل چې د جنگ و وتلې او د خپل راتلونکي لپاره وتلې او په داسې یو هواد کې اخار کې تاسو ګیر راغلي چیرې چې هلته هم جګړه پیل شوې ده؟
ټول داسې دي او نه معلوم حالت سره مخامخ دي. نه پوهېږي چې څه به کېږي آینده کې. دوی آینده دوی داسې فکر کوو که لاړ شو اروپا ته هلته به یو اقتصادي حالات به هم ښه شي او خپل نیمال وړې زده کړې به هم پوره کړو یو ښه آینده به ولرو. اوس دوی داسې فکر کوي چې هغه د دوی خوبونه په اوبو کېږي او نه کېږي نه شي کېدای چې پوره شي. ځکه دلته راغلو دلته هم جګړه ده په وطن کې هم جګړه ده او دلته هم ستونزې دي په وطن کې هم ستونزې او مخکې چې زه مخکې هم ستونزې دي. نو داسې فکر کېږي داسې انګیرل کېږي انګیرنه کوي چې نه کېږي او دوی چې کومې هیلې لرلې د هیلو پوره کېدو لپاره دلته راغلي وو. نو هغه هیلې ورو ورو په سین لاهو کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا حالات نو موږ دپاره د زغم وړ نه دی او که یوه لاره برابر وي یو څه چې په مناسب ژوند کولو مسایته غمر ترامنست شنو کې دا شي د خپل خلی خپل خلی تورسي کې دمه په شمول او قامداس حالات وي وطن کې داسې حالات او دلته موږ راغلو کریم ته د خاطر چې دلته په خپل نیمل ور د کریم پورا کوغه یو څه وکړو یان د خاطر اوس هم دلته یو ابن واس حالت ته او دغه ترتم دی نو کېږي نو اندا کې به موږ داسې قسم د موږ کلا شو یورپ ته یورپ کې هم دومره پاسه نه موږ ته هیڅ نه پیدا کیږي او یو څه وخت بل ته نیسي موږ ځانته څه پیدا کوو
تصمیم صاحب کدا د محل تاسو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت کوم وګړي چارواکي تاسو ویني تاسو خبري اوري د یو افغان په توګه تاسو آیا کوم غوښتنې دي کوم هلي دي د محل د هغوی څخه کنه
زموږ لمړنۍ غوښتنه هم دغه وي چې دوی ته سوال کوو زری ورته کوو د یو افغان په حیث افغان ځوان په حیث خپل کادرونه په خپل خیوات کې وساتي بهر ته تلو ته مه مجبوروئ چې دې بهر هیواد ته لاړ شي هلته دې مهاجر شي هلته دې په کیمپ کې اوسېږي هلته دې ناخوالې هغه په تیارو تورتم کې دې ژوند وکړي لکه اوس چې نن موږ ورسره مخامخ یو هلته دې ژوند کولو یو زمینه ورته برابره کړي د ژوند کولو چاپېریال ورته برابر کړي موږ ورته دا سوال کوو چې خیر موږ تاسو نه هیڅ هم نه غواړي یوازې دونه راته وکړئ چې موږ ته دې خپل د ژوند کولو هغه آزاد چاپېریال راکړي چې هلته موږ آزادانه ژوند وکړو
یعنی تاسو دا سګنې چې هلته تاسو آزاد چاپیریال نه لري تاسو نشئ کولای چې خپل ژوند په خلاص مټیا په آزاد توګه وکړي
نه نه هیڅ امکان نه لري پوس کې امکان نه لري
آیا د ویر احساس دی ولې دا خبره کوي څنګه
کدی ویر احساس نه وینو بیا هو هیڅ خبره نه واس اصلا موږ نشو کولای په چاپیریال کې چلته یو حالت نه معلوم می سره خپل خلو ته خپل خلو ته د ژوند خلو ته ورسیږي هغه نیمګړی خلی پوره کی نو کغه ویره نه و اصلا ویره خو زما د فار نه وی زما د ملګری د فار بنه وی او کزم وژل شم ملګری مې وژل شي خبره به خلاص نه شي هغه د رتون کې نسل د فار مونږ نه ښنه کو هغه تقریبا شپږ میاشتې کېږي مکتبونه پانتون نه ټول تړلې دي هغه د رتون هغه څه غواړي هغه خو بیکلام سره آشنا دی هغه خود نن سبا سوشل میډیا ده هغه خود توپک نه غواړي هغه خو یو څه کول غواړي تا نه یو څه غواړي چې تا ماته باید یو څه وکړي ځکه ته د دې مسؤلیت لري
ډیره زیاته مننه ثنا الله تصمیم چې راغلی زموږ سره په دې خبرونه کې تاسو ګډون وکړه تاسو ته تاسو ملګری چې هلته تاسو په دغه خار کې ګیریاس په دې هیله چې خوندي ځای ته وتوانیږي چې ځان ورسوي او تاسو ته خې چارې غواړو خې هیله لرو تاسو لپاره
لمت سه مننه مننه خو
د ډي وی سره د ملتیامو مننه کو تاسو د خبرونه کې زموږ سره د هغو دریو اوسیدونکو چې په اوکراین کې و د هغوی خبرې واوریدلې او ټول کوم چې یو اديسه خار کې موږ سره رانال و تراغلی و د اوکراین سي اديسه خار څخه ملګری و هغه هم خپل اندېخني استاد سره شریک کړی سالاوله تصمیم موږ سره راغلی و د کیف خار څخه چې هغه هم هغه کډوالو څخه دی افغان کډوالو څخه دی چې په روسي کې افغانستان څخه تللی دی او هلته بیا یواری د جګړې اخکار دی او په دغه جګړې کې ګیر راغلی دی او هڅه کوي چې له دغه هیواد څخه د وتلو لارې چارې وموندي. همدارازا تاوله چې د پاکستان د چمن خار څخه تللی وو او هلته د طب پوهنځي محصل دی. په خارکیف خار کې هغه هم د خپل نور 1500 زده کوونکو سره ګیر دی چې وایي دوی هم هڅه کوي د دې خار څخه په خوندي توګه ووزي. زموږ سره به په خبرونه کې دا مهال حسین کاکړ راځي چې هغه په قرغزستان کې د بشري حقوقو محصله ده او همدارز د افغان دایسپورا انټرنیشنل پلیټ فارم یو غړی هم ده. د هغوی سره به خبرو ته دوام ورکوو او ګورو چې هغه افغان محصلین چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی څه حالت لري او څه هیلي او ارمانونه لري. نو د حسین کاکړ ته په دغه خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلام علیکم او مخکیل هر څه باز ما سلامونه اونې کې هلی خپل ګران هیوادوالو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ.
وعلیکم السلام، ډیره مننه حسین کاکړ چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې ملګری شوي. تاسو به کېدئ شي چې دغه پروګرام اوریدلې وي. زموږ سره د اوکراین څخه ځینې زده کوونکي محصلین او اوسیدونکي راغلي وو او هلته د خپل حالت اظهار وکړ. زموږ سره تاسو دا مهال په قرغزستان کې تاسو هلته د زده کړو لپاره تللي وی. لومړی که دا وایس چې هلته څه زده کړې کوي او همداراز کله تللي یس او دا مهال هم آیا زده کړو ته دوام ورکړی دی او که څنګه؟
زه په 2018 کال کې یو ازموینې یو رقابتي ازموینه وه په افغانستان کې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا چې د هغو د خوا مشته یو سکالرشپ یا هم یو بورسیه اعلان شوه او د هغې پر بنسټ باندې موږ دلته افغانان په بشکک په قرغزستان کې د مرکزی آسیا د امریکایي پوهنتون کې موږ خپل زده کړې کوو او زه د بشري حقوقو د لسانس په کچه کې زده کړې خپل پای ته رسوم او دا زما وروستی کال دی. او د هغې تر څنګ زه د ای ډی آی پی څرنګه چې تاسو ویل د افغان مهاجرینو د نړیوال پلاتفارم د بشري حقوقو د کمیټې غړی هم یم.
حسین کاکړ، ډیره مننه چې دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریک. تاسو هلته په 2018 کال کې تاسو ول چې تللی وئ، نو اوس به کېدای شي چې تاسو اخري کال وي د زده کړو. تاسو څه پلانونه لرله چې تاسو به افغانستان ته ځئ او اوس څه پلان لري؟ څه به کوئ؟ آیا افغانستان ته تللی شئ؟ تاسو څه ګمان کوئ؟
کوم بدلون چې فعلا د افغانستان کې راغلی دی، مخکې تر هغې نه موږ ټول داسې امیدونه درلودل چې د زده کړې په پای ته رسولو سره موږ بیرته خپل هیواد ته راستنیږو او بیرته به خپل هیواد او خپل هیوادوالو ته به خدمت کوو او خپل د هیواد د ودانۍ لپاره او د هغې د جوړښت لپاره به بیرته خپل کوم زده کړې چې موږ کړي دي هغه به په کار اخلو. خو فعلا څرنګه چې څرګنده ده په افغانستان کې کوم وضعیت چې راغلی دی هغه په دغه میرمنو باندې په ښځینه باندې ډیر تاثیر ډیر دی او د بده مرغه به مونږ وایو چې فعلا موږ هیڅ کوم هیله او کوم امیدونه چې موږ درلودل اوس موږ هیڅ امید نه لرو خپل آیندې لپاره، ځکه چې څرنګه چې څرګنده ده افغان میرمنې فعلا په افغانستان کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ پر مخ دي او دغه ډیرې ستونزې دي چې موږ افغانان دلته یې همیش یو بل سره وایو او دغه زموږ هغه بنسټیز مشکلات دي.
نو که افغانو میرمنو ته په افغانستان کې دا اجازه ورکړل شو چې لاړ شي په دفترونو کې خپل کارونه بیرته پیل کړي، پوهنتونونو ته لاړ شي او داسې نور په سیاسي چارو او ټولنیز ژوند د حقونه هغوی ته مساعد شي او ترلاسه شي بیرته، نو تاسو به غواړئ چې لاړ شئ افغانستان ته او دغه کومې زده کړې چې مو په قرغزستان کې کړي دي دا هلته د خلکو لپاره او هلته تاسو وکاروئ او که څنګه؟
دا خو به ډیره ښه خبره شي که بیرته طالبان ښځو ته د هغو هغه بنسټیز حقونه بیرته هغو ته ورکړي او هغو ته بیرته دا اجازه ورکړي چې هغو خپل عامه ژوندو ته بیرته راستانه شي او وسی کولی بیرته دوی خپل پوهنتونو ته راستانه شي، خپل وظایفو ته راستانه شي. دا به ډیره یو مثبت ارخ به ولری په مون باندې هم چنان او ولی نه زه هم او زما غندې نورې میرمنې هم د زموش خيله ده چې مون برته وته ونه دی سوچ خپل هیواد راستنی شو او وسو کولای خپل د هیواد د ودانې لپاره مرسته وکړو.
هوسې کاکړ تاسو ته اوس څه چانسونه دي څه کول غواړئ؟ تاسو خپل بچلرز ډیګري خلاصوي ختموي څه پلان لري چې راتلونکي کې به نور څه کوي؟
څرنګه چې مو تاسو ته مخکې وویل موږ داسې هیلې درلودلې چې موږ به خپل د بچلرز یا هم دغه د لیسانس په کچه زده کړې د پای ته رسولو وروسته موږ به بېرته خپل هیواد ته رسنیږو. خو له بده مرغه اوس داسې یو وضعیت چې راغلی دی موږ نسو کولی چې بېرته راستانه شو او فعلا درې میاشتې به ده د خیر زه به هم فارغېږم او زما داسې یو پلان دی چې بعد له دې به زه به یو ماسترز پروګرام ته د ماسټري پروګرام ته به اپلای کوم او خپل لوړې زده کړې به نور هم پای ته رسوم.
هوسۍ کاکړ تاسو خپل هلته د بشري حقونو په څانګه کې تاسو زده کړې هم کوئ او د دې ترڅنګ ماسله یاس تاسو د مهال حالت ته څنګه ګورئ؟ څنګه دغه حالت ارزوي؟ تاسو خبر یاس چې په اوکراین باندې د روسیې برید یا یرغل شوی دی، هلته هم جګړه توند روانه ده او د تیرو څو ورځو البته څو افتو راهسي د اوکراین خبرونه د رسنیو په سټوکو کې دي او افغانستان کې هم یو بشري ناورین دی، یو اقتصادي کړکیچ رامنځته شوی دی. آیا تاسو ګڼئ چې دغه یو حالت به افغانستان د نړیوالو لپاره وغورځوي او کڅنګه؟
زما په فکر کوم مشکلات چې فعلاً د روسیې او د اوکراین ترمنځ راپیښ شوي دي او څرنګه چې موږ په دغه سوشل میډیا کې وینو چې د ملګرو ملتونو د نړیوال ټولنې د دوی ټول هغه فکر فعلاً د روسیې او د اوکراین خواته تللی دی او زه فکر کوم چې دا به یو منفي اغیزه د افغانستان په لور بلري، ځکه چې د دې نه مخکې هم وخت چې په هغه مهال کې چې دغه نړیوال ملتونه دوی افغانستان ته توجه درلوده، د هغې تر څنګ هم هلته ډیر ظلمونه مخته راتله او ډیر بشري حقونه د پښو لاندې کېدله او څرنګه چې اوس ټوله نړۍ د هغو ټوله پاملرنه بلې خواته سوې ده، زه فکر کوم چې دا به یو منفي اغیزه افغانستان په لور ولري.
تاسو د مهال څه غوښتنې لري د یوې افغاني زده کوونکې په توګه چې په بهر هیواد کې په قرغزستان کې زده کړې کوي او د یوې افغاني میرمنې په توګه د نړیوالې ټولنې څخه یا د ملګرو ملتونو څخه او یا هم د طالبانو د حکومت څخه تاسو که د مهال څوک اورینو تاسو به هغوی ته پیغام څه وي؟
د ملګرو ملتونو څخه او د نړیوال ټولنې څخه زموږ همدغه هیله ده چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې څرنګه چې دوی خپل دغه حکومت مخته بیایي او دوی وایي چې دا د اسلامي شریعت پر بنسټ باندې دی، ولې د اسلام د اسلامي شریعت په چارچوکاټ کې هم د خزو سره په مشخص توګه دغه رقم چلند هیڅ کله نه دی یاد شوی، ځکه چې په اسلام کې هم خزو ته د زده کړې اجازه ورکړ شوې ده، خزو ته د کار کولو اجازه ورکړ شوې ده او د عادي ژوند کولو اجازه ورکړ شوې ده، نو ځکه دوی نسی کولای چې دوی خپل هغه کړنې د اسلام د شریعت پر بنسټ باندې په هغه دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه هوسۍ کاکړ چې راغلې زموږ سره په خبرونه کې مال شوې، زموږ سره د خبرونه وخت هم په دې ځای پای ته رسی، نو تاسو ته ښه چاره غواړو.
ډیر مننه چې زموږ خپل دې پروګرام ته وغوښتلما او ډیر مننه.
مننه. د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبرونه واوریدل ولیدل تاسو د اوکرين څخه ځینی پاکستانی ځکهونکو یا محصولینو غغونه هم واوریدل او هم داراز تاسو د افغانانو چې په ورستیو کې هم التورغلی وو او له جنگ جګړې څخه تښتیدلی وو هغه د خپل راتلونکو لپاره حل تتللی وو خو الته هم په یو بلی جګړې کې راګیر شوې دي. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر راوی حسین تاسو څخه خلو اجازه تا او تاسو ته خېشي به غواړو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پوان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.